دگر مرام
درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. د سولې علي شورا هیله خي چې په قطر کې د سولې وم پړاو خبري بین الافغاني مذاکرات ته لار هواره کړي. د افغانستان ستړي محکمې ارقام خي چې په هیواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام شل په سلو کې زیات شوې دي. نور ریپورتونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړي د دې سات خبرونو ته. د کابل استډیو څخه زما همکار رحمت افغان دروړي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي او طالب لاوی ترمن زوم پړاو خبرې
نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې رئیس وټاکل سو او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب لاوی ترمنځ زوم پړاو خبرې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. د افغانستان د سولې عالي شورا ته مخکې چې په قطر کې به د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ زوم پړاو خبرې بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخو نن ازادي راډیو ته وویل ټولو په دې توافق کړی دی چې د سولې د پروسې مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې د دغو خبرو د پیلولو تایید کړی. د دې وړاندې طالب لاوی او امریکایي استازو شپږ ځلې په خپلو کې خبرې کړې وې. میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې د رئیس په توګه وټاکل سو. د ولسی جرګې موقت رئیس ملک قیسن نور اغا د رایو لشمیرلو وروسته وویل چې ښاغلي رحمانی له 215 رایو څخه 106 رایې خپلې کړې دي.
د حاجی صاحب خان محمد وردګ رایې شپږ لوي. د محترم حاجی صاحب میر رحمان رحمانی رایې 106. حاجی صاحب میر رحمان د ولسمې دورې د رئیس په ایس د کاندید شو. زور ته مبارکي وایم.
ولسی جرګې له دې له تیرو یوې میاشتې راهیسې د دغه جرګې د ریاست لپاره بې پایلې ټاکنې ترسره کړې وې، تر دې چې دا مسله د جرګې د غړیو ترمنځ په شخړو هم اوښتې وه. د زابل سیمای چارواکي وایي چې د ملي اردو په کمین کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه تیره شپه په دای چوپان ولسوالۍ کې شوې ده چې له امله یې دوه کسان ټپیان سوي هم دي.
تیره شپه د چوپان ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو کمین کې د وسلوالو طالبانو څلور نفره وژل شوي دي، دوه نفر یې ټپیان دي. همدارنګه په یاد کمین کې یو هموی ټانک چې د وسلوالو طالبانو سره و هغه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دی.
طالبانو تر دې مهاله په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د یو بل خبر له مخې تیره شپه د کندهار په تختیپل ولسوالۍ کې وسلوالو د ملي اردو په پوستو برید کړی. تر اوسه د دغه پیښې په اړه کره معلومات په لاس کې نسته. او دا هم د کرکټ له ډګره. دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. افغانستان بیټینګ کوي. په 20 اورونو کې 125 منډې جوړې کړي او 15 کسان یې سوځېدلی دي. دا هم بهرنی خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. ترامپ او اردوغان نن د G7 یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د جاپان په اوساکا ښار کې سره وکتل. د امریکا ولسمشر له خپل ترکی سیال سره د دې لپاره ملاقات وکړ تر څو نوموړی وهڅوي چې د روسیې د S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم له خریداري لاس په سر شي. ترامپ اردوغان ته ویلي دي چې دا یوه ستونزمنه معامله ده او زیاته کړې ده چې دا ښه کار نه دی. ډونالد ترامپ دغه موضوع پیچلې وبلله. واشنگټن ویلي کچېرې ترکیې د روسیې د S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم خریداري معامله د جولای تر 1.5 لغوه نه کړي، نو دغه هیواد به د F-15 د جنګي جیټونو نوي نسل د خریداري اجازه ورنه کړي. متحده ایالاتو له ترکیې غوښتي د روسیې د S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم خریداري پر ځای د امریکا پټریټ راکټونه خریداري کړي. اردوغان له ترامپ سره په ملاقات کې ویلي ستراتیژیک ګډون یې په ډېرو ساحو کې پیوستون ته اړتیا لري. د ترکیه ولسمشر له ترامپ سره تر کتنې وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ملاقات کې ویلي وو اس 400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم ورته زیات اهمیت لري. نوموړي د دې لپاره چې انقره به د دغه سیستم په اخیستلو له سره کتنه وکړي اشاره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتو شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې تر څنګ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه یې وستایي او یې ویل چې ډېر ښه کارونه کوي. ټرمپ وویل چې شاهزاده محمد مې ملګری دی. دوی دواړو د جاپان په اوساکا کې د جیشل غونډې د دمې پر مهال د سهارنۍ چای پر وخت خبرې وکړې. په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د خبریال جمال خاشخچی تر وژل کېدو وروسته چې تیر کال ووژل سو پر شاهزاده محمد نړیوال فشارونه زیاتی. او نازنین ساغری د تهران په ان زندان کې خپل غذایي اتصاب پای ته ورساوه. د نوموړي میډه نن بي بي سي ته وویل د غیران الاصله برتانوي میرمنې دوه اونۍ وړاندې یعنی د جون په 15مه د خپل لور د زوکړې په 500 تلین کې په غذایي اتصاب لاس پورې کړی وو. نوموړي په 2014 کال د اپریل په میاشت کې په تهران کې ونیول سو. د ایران د حکومت پر ضد د هڅو په تور په 5 کال حبس محکوم سو. خو نوموړي تل دغه تورونه رد کړي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل. زما همکار رحمت الله افغان درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه کې هر وخت او هر کله چې وغواړي اوریدلی شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. لا څوونیو کړکیچونو باسونو او ناندرو وروسته ولسی جرګه بل اخر وتوانید چې خپل رئیس وټاکی. میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې رئیس وټاکل شو. پر دې موضوع به درته ریپورت ولرو. دا بمووري چې د افغانستان د سولې علي شورا هیلمندي څرګندوي چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ ووم پړاو خبرې به بین الافغاني مذاکراتو ته لارې هواره کړي. د افغانستان ستره محکمه په افغانستان کې د طلاق د پیښو د زیاتیدو خبر ورکړي. پر دې موضوع به هم ریپورت ولرو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه لرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. حقیقت څه دی پروګرام هم په دې سات کې خبرېږي. ولسی جرګه له څو نویو بحثونو ناندرو او شخړو وروسته وتوانېده چې نن د خپل رئیس په اړه نهایي پریکړه وکړي. میر رحمان رحمانی نن وتوانېده چې د ولسی جرګې د اکثریت رایو په ترلاسه کولو د دې جرګې رئیس وټاکل شي. زما همکار اجمل تورمان د کابل په سټوډیو کې را سره دی. هغه د ولسی جرګې د نن ورځې غونډه تعقیب کړې ده. تورمان سي په خبرونه تستړی مشي د دې بهیر په اړه به لتا واورو چې څنګه ولسی جرګه نن دغه د انتخابات څنګه ترسره شول او په څه ډول میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې رئیس وټاکل شو.
بلیان سب ک د ولسی جرګې د ریاست انتخاباتو ته یو لاند نظر وکړو. په د درې دوره انتخاباتو کې څوک ونه توانېدل چې 50 جمع یو رای پوره کړي. خو د ولسی جرګې انتخابات هغه محل جنجالي شول چې کله میر رحمان رحمانی له کمال ناصر اصولي سره د دغه جرګې د ریاست لپاره ودرېدل او کاندیدان شول دواړه. په دې کې بیا میر من رحمانی وره کمر اوړه یعنی هغه 50 جمعوی پوره نکړل او هغه ولې د موقت رئیس لخوا د رئیس اعلان شو. ورسله دی بیا دا موضوع پښخړ ووخته دا او وکیلانو ویل چې دلته وره جنجالي ده چې هغه رای باندې باید بیا سره رایګری وشي. کله چې په دغه جرګې په دغه رای باندې بیا سره رایګری وشو نو دغه رای د وکیلانو لخوا تایید نشوه. هغه چې بیا ځلی د نورو کسانو ترمنځ انتخابات وشول خو درې دورو کې هیڅ اونت والدل چې دغه 50 جمع یو رای پوره کړی. بیا د ولسی جرګې د کورنۍ اصول لمخې هغه کسان چې په درې دورو کې تر ټولو لوړې رای ګټلې وي هغه باید بیا سره سیالیو کې د ولسی جرګې د ریاست لپاره. چې په دې کې بیا رحمان رحمانی او دغه شان خان محمد وردک دوی ډیر رای ګټلې وی او نن دوی لپاره صندوقونه کې خودل شول چې میر رحمان رحمانی له ټولو 215 لوی خړیو 116 ډیر شری واخیسته او د جرګې رئیس اعلان شو. د ولسی جرګې موقت رئیس د دغه اعلان پر مهال وویل
د حاجی صاحب خان محمد وردک رای شپګلوی د محترم حاجی صاحب میر رحمان رحمانی رای یو سل شپږ دیش حاجی صاحب میر رحمان د ولسمی دورې د رئیس په ایس د کاندید شو زور د مبارکی وایم.
نو پدې کې د څوک چې د خاغلی رحماني په وړاندې کاندید او خان محمد وردک هغه واز شپږ نوی رای خپل کړی. تر دې وروسته بیا د خان محمد وردک خاغلی رحماني ته مبارکي وویل او د ولسی جرګې د موقت رئیس لخوا اعلان وشو چې خاغلی رحماني دراشي په خپل کرسي دی کینی. هغه په خپل کرسي کې نستو او له ټولو وکیلانو یې مننه وکړه چې د دل لپاره رای ورکړي او دای د رئیس په توګه انتخاب نو ټاکل شوی چې سبا ته د ولسی جرګې د مرستیالانو او د منشي لپاره هم انتخابات تر سره شي. بل انسب
دا راته وایي تورمن سب چې داسې ویل کېدل چې د غرای به علني وي دا ځل څنګه رای علني وي او کنه صندوقونه یې خدل شوی وس په سری توګه
صندوقونه خودل شوی ول کچيري دغه دوه کسانو غت 50 جمع یو ری نوی پوره کړي بیا په غي صورت کې علني انتخابات دوی ترمنس کېدل ول وس چې دوی په دغه خغلی رحماني ډیر ری راوړي نو بیا علني انتخابات ته
ارتیا پایدان
رسیدا په هم دې باندې دغه وشو چې دای رئیس نشي. bale
ډیره زیاته مننه کوم اجمل تورمان و چې لا کابل د ولسی جرګې د رئیس ته انتخاب پاړه معلومات راکول. میر رحمان رحمانی بل اخره وتوانید چې د ولسی جرګې د رئیس په توګه کافی رائے تر لاسه کړي او نن د ولسی جرګې د رئیس پر څوکۍ رسمن وټاکل شو یا انتخاب شو. دوستانو تاسو زموږه غلا ازادي رادیو نمرې
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې علي شورا هله خي چې په قطر کې د سولې وم پړاو خبرې بین الافغاني مذاکرات ته لار هواره کړې. دغه شورا مرسیال عبد الخبير اوچقون د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه غواړي چې د سولې د پروسې ملکیت له افغانانو سره وي. قطر نن د طالب استازو او امریکایي چارواکو د وم پړاو خبرو د ناستي کوربه توپ کړي. تفصیل د خان محمد سین پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای د ناتو د سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو وروستي سرګندونه د دې ښکارندوی کوي چې د سولې وم پړاو خبرې به بین الافغاني خبرو ته لار هوار کړي. دغه شورا مرستيال عبدالكبير اوچقون د شنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په قوي ګمان پاکستان ته د ولسمشر غني وروستي سفر هم د سولې د وم پړاو خبرو سره ارتباط لري.
و اظهارات سرمنشی ناتو آقای مایک پامپیو است که
دو بول د ناتو د سرمنشی او مایک پامپیو سرګندونه دا ټول خیچه د سیمې هوادونو او نړیوال ټولنه د نتیجې ته رسیدلې چې افغانستان کې باید ثبات راشي او بین الافغاني خبرې پیل شي. نو ځکه د سولې عالی شورا هیله مند ده چې وم پړاو خبرې یوې نتیجې ته ورسیږي
ملموس او قابل قبول برسي.
د خاغلی وچکون په خبره د سیمې او لسیمې نه اخوا ټول هوادونه غواړي چې د سولې د پروسې مالکیت له افغانانو سره وي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې قطر نن د طالب استازو او امریکایي چارواکو د وم پړاو خبرو د ناستې کوربه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې ټول اړخونه د سولې د یوې چټکې پروسې غوښتونکي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس وای د افغانستان د سولې لپاره کم وخت پاتې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هم ویلي واشنگتن تم لري چې د سپتمبر له میاشتې مخکې په افغانستان کې د سولې په برخه کې یو هوکړه وشي. یو شمیر افغان شونون کې هم د سولې دې پړاو خبرو ته خوشبینه دي او برخلیک ټاکون کې ګڼي. د چارو په وحید مجده وای
از آزادی 900 زندانی طالب گرفته تا سفر
دیوی ده 900 طالب بندیانو لخوشکیدو نیولی مسکو تا ده خاغلی کرزی تر سفر او پاکستان تا ده افغان سیاسیونو او ولسمشر غنی تر سفر پوره دا ټول تر ډیره بریده همدې مسلې پورې اړه لري چې ویل کیږي وم پړاو خبرو کې به نتیجه راووزی
در دور هفتم رقم خواهد خورد.
خاغله مجده ده غشان وای چه خایی ده سول پده پلاو خبرو که ده طالب استازو او امریکی چارواکو ترمنز ده امریکی زواکونه ده وطلو او بین الافغانی مذاکرات و وقت هم وطا کل شی.
جنگ دولکش ده سول خواهد.
سول او ملی یواله ده هر اولست ده بقا او پرمختگ زمانت کهوی.
دا د ازادي راډیو د افغانستان د ستر محکمې شمیرې خي چې په دې هواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام شل سلنه زیات شوی. د ستر محکمې ویاند امان الله ایمان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی هڅه دا ده چې یادو قضیو ته په ښه توګه رسیدنه وکړي، خو یو شمېر منمنې وایي عدلي او قضایي ادارو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. تفصیل له ناجیه صافی اورو.
حادثه چنان وخیم بود که شوهرم همراه پدر شردشون مرا به سویه که ما از کمر کاملا از حرکت مانده به مدت 20 روز.
سلرویش کلن مینا چه لواده یو کل تیریگی ده تاوتریخوالی لعملا لمیره چخه تفریق تا اره شویده. هغه وایی دیر حسای وکره سو دستونزه ده کورنه للاری حوارشی خوب واینه ده میره کورنه ده سونزی ده حواری لپاره زرخه نکرده.
خوشونت ای صحبتا البته کوشش کرده
دا تاوتریخوالی لطو میاشتو راهی سیروان و موگ حتی وکلا چی دستون زده کورنه للاره هوارا کرو، خو ده میره کورنه می نوختل چی ده مسئله حل شی او بالاخره محکمه تا عرضه شو.
مینه چی ده محل لیوی نریوالی مؤسسه سرکار که وی وایی لخپل میره سخه ده جلاکی دو لعمله گرنستون ده سر مخشوی ده.
وقتی که در محکم مراجعه میکنین و دختر خانم باشین مسائل دامن میزنن.
کله چې محکمه ته مراجعه کوي او بیا تاسو میرمنه اوسئ نو لګنو ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي او میرمنه پړه ګنل کیږي چې په کوم جرات د قضیه درج کړی ده او محکمه تر ډیره قضیه د نو په ګټه حل او فصل کوي.
مینه وایي د سو میاشتو په تیریدو سره بیا هم د دې قضیه ته رسیدنه نه ده شوې.
محکمه افغانستان فساد و واسطه
محاکم تر ډیره په فساد او واسطو کې ښکیل دي. زه نه پوهیږم چې دا قضیه به څنګه مخته لاړه شي، خو زه خپلې مبارزې ته دوام ورکوم. تر هغه به مبارزه کوم چې خپل حق ته ورسیږم او حق حقدار ته وسپارل شي.
د افغانستان د سترې محکمې ارقام ښیي چې په دې هیواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام شل سلنه زیات شوي. د دوی موندنې ښیي چې په 1996 کال کې د افغانستان په محاکمو کې په ټولیزه توګه د طلاق او بیلیدو یا تفریق 2800 او 1990 کال کې 3422 قضیه ثبت شوې دي. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن روان کال دا شمېرې تر دې هم زیات شي.
د 2-3 کلونو ارقام که موږ مقایسوي توګه باندې واخلو په مسلسله توګه باندې دغه ارقام لوړ ختلې دي. میرا په شپږ نوي کې بیا 2800 ته ټیګيږي او په تیر کال په 9 کې دا بیا 3422 ته رسیدي. نو ارقام په مسلسله توګه ورستوي دي، شاید په راتلونکو کلونو کې تر دغه 3.5 هم پورته ولاړ شي. دلایل بیل لري، تر ټولو ښه دلیل دا کېدای شي چې د خلکو آگاهي عامه آگاهي لوړیږي او په محاکمو باندې باور لوړیږي او په نتیجه کې دوی مراجعه کوي د خپلو دغه فامیلي ستونزو د حل لپاره و محاکمو ته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بیا وایي د دوی شمیرې ښیي چې په تیرو کلونو کې د طلاق په پرتله تفریق یا د ښځو لخوا د بیلتون غوښتنې کچه څو برابره زیاته ده. د دغه کمیسون د ښځو د حقونو د برخې مسؤلې لطیفې سلطاني وویل چې په 1990 لمریز کال کې د کورني تاوتریخوالي له امله 622 میرمنو د تفریق غوښتنه کړې. د دې په وینا کورنۍ تاوتریخوالی او د عامه پوهاوي نشتون د دغو پیښو د زیاتې دو عمده لاملونه دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کومو مسلو تبصري او لیکنې خبرې کړې دي، ناجیه صافی ورته کتنه کړې.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر او د قطر ووم کانفرنس په اړه لیکنې او تبصرې کړې. ویسا ورسپانې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د ولسمشر غنی پر سفر پاکستان ولې خوښ دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د پاکستان حکومت په څو بېلابېلو دلایلو غواړي چې نور د سیمې په کچه د افغانستان اوسنۍ لانجه ختمه کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور لومړی پاکستان د افغانستان د اوسنۍ جګړې د ختمېدو لپاره له لویو لوبغاړو سره شریکې پروژې لري، او دوهم دا چې د پاکستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، او درېیم د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ښایي ولسمشر په دې سفر کې پاکستانیانو ته د تیر په څیر یو طرفه امتیازات منلي وي. بلخوا د هیواد ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی پاکستانی واکمن باید له فرصته ګټه پورته کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانستان د سیمې د اتصال مهم مرکز دی، او پاکستان باید د سیمې او په ځانګړې توګه په افغانستان کې خپله تګلاره بدله کړي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان دغه پالیسي یاد هیواد انزوا ته کش کړی، او که دا لړۍ دوامداره وساتي نو دغه هیواد به د تباهۍ کندې ته ور ټیل وهي. اصلاح ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقاله کې لیکلي افغانستان یو واري بیا له تروریزم سره د مبارزې لپاره پر پاکستان داسې مهال ټینګار کړی چې دغه هیواد په کراتو خپلې ژمنې ماتې کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان له پاکستان څخه د تروریزم د زالو د لمنځه وړلو او افغان سولې په مذاکراتو کې د عملي همکارۍ غوښتونکي دي. سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی آیا د قطر اووم پړاو خبرې به کومه پایله ولري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغان سولې په اړه د امریکا او طالبانو اووم پړاو خبرې داسې مهال پیلېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ناټو عمومي منشي ټینګار کړی چې د افغان سولې هوکړه لیک ته د رسیدو لپاره به لاره هواره کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور د امریکایي او ناټو چارواکو خبرو ته په کتو داسې ښکاري چې امریکا به دا ځل خپل ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ته دا دنده سپارلې وي چې د افغان سولې په اړه د بحثونو اوږده لړۍ رالنډه او پروسه خپل اصلي مسیر ته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیل دی برابره کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي که چیرې امریکا بیا هم ونتوانېږي چې طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر کړي نو دا پړاو خبرې به هم د تیرو په څیر وي او کومې لازمې پایلې به ونه لري. او دنیا ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې بیا د یو شمېر افغان کتونکو په حواله لیکلي چې د قطر اووم پړاو خبرې به بین الافغاني سولې ته لار هواره کړي، او تمه ده چې دغه خبرې د المان په منځګړیتوب تر یوې میاشتې پورې ترسره شي.
د افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر پر مهال د نورو مسلو ترڅنګ پر اقتصادي چارو او دوړخیز تجارت هم خبرې کړې وي. دا په داسې وخت کې چې د پاکستان د حکومت د چارواکو په وینا د دې هیواد اقتصاد له سختو ستونزو سره مخ دی. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان په اقتصادي ستونزو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ ترنګلې اړیکې هم ډیر رول لري. په دې موضوع دا بوریوال کاکړ چمتو کړی رپورټ اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته د سفر پر مهال یو غونډې ته په وینا کې ویل افغانستان که څه هم سمندر نه لري خو د ده په وینا د ډیرو هیوادونو او سیمو په لاره کې پروت دی. ولسمشر اشرف غنی د جون پر 28مه دا خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شو تجارتي اړیکو ارزښت ته په اشاره وکړه. نوموړي ویل چې شی اړیکې د نور څه ترڅنګ د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره هم ډیر ارزښت لري. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مشرانو په وینا د ملک اقتصاد له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. اوس پوښتنه دا ده چې په داسې یو حالت کې ګاونډی افغانستان د پاکستان لپاره څومره مهم دی. اقتصاد پو مبارک زیب وای له افغانستان سره خرابو اړیکو پاکستانی اقتصاد ته ډیر زیان رسولی دی.
پاکستان چې په دنیا کې د ټولو نه زیات سیزونه خرڅول د امریکې نه پسې په افغانستان کې خرڅول چې دا کم تجارت او د دوانو ملکونو په منځ کې هغه د تیر شوي دوه درې کالو راسي کافی کمې پکې راغلی دی. اوس هغه تقریبا یو نیم بلین ډالر ته راکوشوی دی. یو ټایم داسې و چې دا دوه نیم درې بلین ډالرو ته تللی و.
مبارک زیب وویل که د دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکې شي سي نو پاکستان به پکې په اقتصادي توګه ډیر څه ترلاسه کړي.
کومنګ دې ته ګورو نو دې کې پوتنشل تقریبا د 5 بلین ډالر پورې دی. نو په دغه تناظر کې چې موږ ګورو نو افغانستان د پاکستان لپاره ډیر اهمیت لري، خاص طور پر د تجارت په وجه باندې چې 1 بلین یا 2 بلین پاکستان دا ایکسپورټس افغانستان ته سیوا شي. ظاهر ده د دې سره چې کومه خساره ده د پاکستان هغه به ډیر حد پورې کم شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تجارت ژور نظر لرونکي خانجان الکوزی وای خراب اړیکو او ترانزیټي مشکلاتو په ځانګړې توګه په افغانستان کې پاکستانی تجارت ډیر ځپلې ده.
زمونږ په مارکیټ کې د دوی ډیر لوی سهم او د سهم په کې ډیر او 3 میلیارډ ډالر د دلتا مصرف کېدل اوس دا ټیټ شو 1 میلیارډ ته او نور هم پسې کمیږي. ترانزیت کار مونږه 2000 کانټینر د کراچۍ د لارې نه انتقالول افغانستان ته دا په کال کې اوس 10000 تر اورسېدل دومره ټیټ شو نور لارې پیدا شي. صادرات زمونږ کېدل هغه هم داسې شو. نو د پاکستان اقتصاد په افغانستان باندې ولاړ دی، د افغانستان اقتصاد په پاکستان ولاړ دی.
خانجان الکوزی وویل افغانستان چې به کوم څه له پاکستان څخه اخیستل هغه اوس د منځنۍ آسیا له هیوادونو اخلي.
مونږ د دوی د ورځې 10000 ټنه اوړه راوړل. تاسو اوس کولای شئ چې د ورځې 2-3 لارې اوړه براشي. مونږ سیمنٹ راوړل 10000-15000 ټنه سیمنٹ هم راوړل، سیخي ګول هم راوړل. مونږ په زرونو ټنه وریجې د دوی نه راوړلې، اوس به هم راځي. ډېرې لږې هغه سرحدي ولایتونو ته به راځي، مګر دا ټول اوس ودرېدل. اوس یې مونږ دوی نه راوړو، اوس یې د قزاقستان نه راوړو، د قرغزستان نه راوړو، د ایران نه راوړو، د نورو ځایونو نه.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او وزیر اعظم عمران خان وای که څه هم د ملک اقتصاد د تیرو حکومتونو د درغلیو لکبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو د په وینا دوی هوډ کړی دی چې ملک به له دې بحراني حالته باسي. خو د اپوزیشن ګوندونه د درغلیو تور دوی او وای چې عمران خان او ګوند یې نه د ملک چلولو تجربه او نه هم وړتیا لري.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0-99-40-15-40-0-92-25-55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د انګلستان په لیډز ښار کې د کرکټ د نړیوال جام د روانو سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده. د لوبې تازه حال دا دی چې افغانستان چې لومړی بیټنګ پیل کړی دی، د 15 لوبغاړو په سوځیدو 140 منډې تر اوسه جوړې کړې دي او دا مهال 3 اوور روان دی. افغانستان چې په دې جام کې خپلې تر دې مخکې ټولې لوبې بایللې دي، مینهوالې تر ډېره ورته هیله لري چې دا لوبه به وګټي. او سم بیرته خبری مطالبه ته راګرځو. د چین دولتي رسنۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د چین رهبر شی جین پینګ په جاپان کې تر بحثونو وروسته د تجارت پر سر پر نو خبرو موافقه کړې. دا خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د دواړو هیوادونو لخوا د تعرفو وضع کېدلو د نړۍ د اسهامو بازار بې ثباته کړی. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړي.
د چین دولتي خبری آژانس سینهوا نن راپور ورکړ چې واشنگتن به پر چینایي مالونو نوې تعرفه نه وضع کوي، لکه تر باسونو مخکې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خوا یې خبرداری ورکول شوی وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په یوه کانفرنس کې وویل امریکا به پر چینایي مالونو تعرفه نه زیاتوي، خو زیاته کړه چې دا تعرفې به لری کیږي هم نه.
We will be continuing
موږ به مذاکرې ته دوام ورکوو. مجمنه وکړه چې لرته لږه به د اوس لپاره له چین څخه تعرفې نه لري کوو. د امریکا او چین ولسمشرانو نن سهار د جاپان په اوساکا کې د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل د سرمشریزې په څنډه کې سره خبرې وکړې. د دې کتنې په پیل کې ولسمشر ټرمپ ویلي وو له چین سره د تجارت پر سر یوې تاریخي موافقې ته لیواله دی، خو د چین ولسمشر شی جینګ پینګ خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته وویل د مقابلې په نسبت ډیالوګ بهتره دی. له خپل چینایي سیال سره تر خبرو مخکې ولسمشر ټرمپ هیله ښوولې وه چې یوه مثمره جلسه به ولري، خو ولسمشر ټرمپ ټینګار کړی و که د دواړو هیوادونو د تجارت پر سر د لانجې په حل کې پرمختګ ونسو، دی به خپل هغه پلان عملي کړي چې له مخې یې پر چینایي تولیداتو تعرفه پراخیږي. هغه تعرفې چې له وړاندې وضع سوې په دواړو هیوادونو کې کمپنیو ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی او په نړیواله سطحه یې د اقتصادي رکود بیره ولاړه کړې ده. دا مسئله د دې سبب سوی چې په ټوله نړۍ کې د ونډو یا اسهامو بازارونه بې ثباته سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له چین سره د تجارت پر مسئله انتقاد کړی دی. د امریکا حکومت د امریکا د مانوي شتمنۍ د غلا کولو او د چین په مارکیټ کې د امریکایي او نورو بهرنیو شرکتونو په وړاندې د پراتو خندونو د لری کولو په برخه کې له چین څخه د پراخو بدلونونو غوښتنه لري. پیکینګ وایي واشنگتن غیر منطقي غوښتنې لري او باید ځینې امتیازونه ومني. د چین یو ډیپلومات پرون رویټرز خبري اجنس ته وویل موږ داسې احساسوي چې امریکایي لوری تر حد زیات فشار وضع کوي، زیاتې غوښتنې مطرح کوي، خو کوم امتیاز ته غاړه نه ږدي. د امریکا ولسمشر له خپل چینایي سیال سره په داسې حال کې خبرې کوي چې پرون یې په جاپان کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم کتلي وو.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نه بیا اورېدلی شئ. اوس هم کابل ته ځو. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له رحمت الله افغان نه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب پلاوی ترمنځ ووم پړاو خبرې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. د افغانستان د سولې عالی شورا ته مخایي چې په قطر کې به د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ ووم پړاو خبرې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. میر رحمان رحمانی له 145 رایو نه د 146 رایو په ترلاسه کولو سره د ولسی جرګې رئیس وټاکل شو. دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ سیالۍ روانه ده چې توپخانه افغانستان پیل کړی ده او په درې درې سورونو کې د 5 لوبغاړو په سجدلو سره 150 منډې جوړې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. دواړو مشرانو د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د جاپان په اوساکا ښار کې سره وکتل. او نامعلومو وسلوالو د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند یو جګپړی غړی په ډزو وژلی. د عوامي نېشنل ګوند پر خپلې رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې وسلوالو د شنبه په ورځ د یاد ګوند د پیښور زولې مشر سرتاج خان وژلی.
ډیر زیاته مننه کوو له رحمت الله افغان نه د سیمې او نړۍ خبرونه درواورول. همدارنګه د افغانستان په مهمو خبري سره ټکو هم خبر کړی. اوس هم د سپورت نړۍ ته ځو. ناجیه صفای وروستي سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د محل د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د غلوبه د انګلستان په لیډز لوبغالي کې په 2 بجو پیل شوه. ټاس افغانستان وګټله او د لوبې پریکړه وکړه. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا لوبه د دوه لوبډن د فار ډېر مهمه ده، هم د پاکستان د فار هم د افغانستان د فار. نو د دوه لوبډلو رحمدګینی ولې ده زه امیدوارم ان شاء الله چې د افغانستان ملي لوبډله به پاکستان د لوبډلې سره ښه لوبه کوي.
نن به د نړیوال جام بل لوبه د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ وي چې د افغانستان په وخت به د مازیګر په 5 بجو پیل شي. پرون د دغو سیالیو په لړ کې جنوبي افریقا سریلانکا ته د 9 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په کابل کې د اولمپیک نړیوالې ورځې په مناسبت د والیبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون ویان عارف فیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې به 4 ورځې دوام وکړي. نوموړي وویل پایلوبه به سبا یکشنبه د غوره لوبډلو ترمنځ وشي. او د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی حارث سهیل وایي د افغانستان پورو توپ اچوونکي ښه مطالعه کړي او ښه لوبه به وکړي. حارث سهیل په یو خبري کانفرنس کې ویلي تر دې دمه یې په نړیوال جام کې د پاکستان لپاره خلوبه او ډېرې منډې کړې. ښاغلی حارث ویل له افغانستان سره لوبې ته ښه چمتووالی نیولی.
دوستانو سپورتي خبرونه مو واوریدل. مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، په لیډز کې د افغانستان او پاکستان د لوبې روان حال دا دی چې افغانستان د 5 لوبغاړو په سوځیدو باندې تر اوسه 159 منډې کړې دي او 15 اور روان دی. دا مهال پاکستان لا لوبه نه ده کړې. نو وبلیدل شي چې وروسته افغانستان هدف څو ته رسېږي او پاکستان توانیږي چې دغه هدف پوره کړي او کنه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اونیزو پروګرامونو ته راځو. حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تان د څانګې مهیاروي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدې د پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په بحث کې د افغانستان د برښنا شرکت رئیس ښاغلی امان الله غالب راسره دی او د سره بعد برښنا په اړوندو مسایلو او مشکلاتو باندې خبرې وکړو. ښاغلی غالب کراتوست اوس څوک قرضدار دی برښنا څخه او د پور اندازه څومره پیسو ته رسیږي؟
برښنا دوامدار پر تمسایونه اخلي خپل تولید کې خپل تاسیساتونه منوبینه. نو فلحال تقریبا 9 میلیارد افغانی مشترکین قرضدار دی. دیگه تقریبا 50% ادارات دوائر دولتی دی چه وزارت مالی سر تفاهم که مونگه یو تف وزارت مالی باید پیسی ورکی دام دار خو آغی خپل بودجه مطابق به پیسی ورکی اگه مقیمنده 50% چه دی رهایشی دی تجارتی دی سنتی دی کدی که هم وکیل صاحبان شامل دی مشاورین صاحبان دولت هم شامل دی وزیر صاحبان هم شامل دی لیکن مونگه مبارزه علیه فساد مقروزین که یو برنامه موږ نیولې چې با دوزان برق معرفي شوین دی برنامه تحت یعنی تاسو د برېښنا د غل او متخلفین تاسو آشنا شي موږ کمپین وکړي هر هفته لس که پنځه لس نومونه د هر ولایت هغه کسان نوم ورکوي هغه شکایت موږ کې چې تاسو زورمن نه نیسي عام خلک نیسي نه د کمپاین مطابق موږ هغه کسان چې یو لګنه جګ مصرف لري یا ډیر وخت بل پارت نه ورکی یا موږ ته ځان ورکی اغه نوم شهرت سره مکمل موږ ته
تاسو د وکیلانو د وزیرانو د مشاورانو یا د سلاکارانو خبري وکړي دغه وکیلانو وزیرانو د مشاورین څوک دي؟
خب مختلف کسان دي مختلف اشخاص دي موږ هر هفته نوم تاسو لسکې
د مثال په توګه د څو کسانو
مثال لسکې موږ ننګرهار کې د علي صاحب قدیر مشکل برکو کابل کې د لالای صاحب وکیل دي وکیل اسبق دري دی اشخاص دی د خپل د عباس وکیل صاحب د مزار چې د عباس هغه خپل قرضدار د خپل شرکت دی کسان نه همداسې خپل جهادي
خونی کمانانان
مندانان مثلا سید انور صاحب چې هغه فامیل دی بغي کسان چې د بز کونه کړي او سم چې د کور استفاده کوي د خپل د ماون صاحب بس کسانو نو داس کسان اوس لستونه مونږه محکم نشر کړو
او سم شرکو لیکن غالب صاحب ولی دوی نه پیسې نه اخلي ولی زورم نرسيږي کومک نسته ک ولی سیستم نه رامسته کوي
مونږ په سیستم باندې کار کړی پیسې اخلو لیکن د هله لپاره مونږ د میټرای پیشپرداخت چې هوشمن وته وي میټرای سمارټ میټرز دی باندې کوم کار کړی د کمپنۍ سره تفاهم نامه امضا شوی ک دی او اسو دنه پاس چې بل برق نور کې یا واري چې خپل بل برق کنټرول ځان سره ونیسي ماهانه بل برقي د میټر هوشمن پیشپرداخت مونږ ان شاء الله سیستم ته بنسپ ورته ورکو ول چې لږ وخت دی پر وخت چې مختلف ټکنالوژیان هغه امتحان کړي اوس مونږ چې نوې سیستم د زو ول هغه سیستم هغه ټیکنالوژي وانه خلوچه موافق سیستم باندې تطبیق کو ډیر پر موږ کار کوو کار روان دي
غالب صاحب دغه چارواکو وکیلانو وزیرانو مشاورینو چې پیسې نه دی ورکړي اوس ولې دوی لاین قطع کوي
لاین موږ قطع کوو هغه کسان قطع کولی شو چې موږ اجازه ده بس احسن تاسو ګوري صحیح بس کوسه باندې زموږ کسان نه پریجلته کوسه دلر شو ډیر پر موږ اوس درسانو په همکاري سره کمره وزن سره وړو چاګې به کمرې نه شرمېږي او موږ کومهونه کې زو قطکو لیکن خبر دا چې دن می قطکو
کله شرم نه خبر ووري وصول او قوانینو ته
ابدی امید سره چې دې بشرم نه بل بل لیکن خبر دا چې مره سره مخ مخ بل قطکو اخو میکو نو شپه به بیا به تاریخ په لاین ترو کوي یا کوي نو موږ نو مم د کبن دیش سپنس او کسان نو موږ مونږه سرنوالی ته
ادلی خبره استفاده نه کوي
مونږ استفاده کوو نه مونږ استفاده کوو د پر تفاهم نامه زده شوی مخ کې خلای قانوني او قانون کې قانون جزاء وسو یو وسو دویم کورټ جزاء کې څوک چې برق نه غلا کوي نو قانون کې مشکل دا و چې څوک د برق غلا کوي او بل برق نه کوي دا لیک فرق دی هغه په تفاهم نامه سره مشاله دا مشکل حل شوی دی هغه مشکل نشته لیکن دا کار د انسانیت د خاطر یا کار خر خپل د خلک د وجدان دا باید مجبور شي دا څوک برق استفاده کوم برق موږ پر دې موږ نه اخلو او د ملت پیسې د پیسې نه ورکې او ځانم لنکوزار او زری موټر کې ګرځي خو مې دچ دیو لیکن دې کسان سره ان شاء الله دا پیش پردا
غالب صاحب یو خبر یو شکایت خلک کوي هغه دا چې برښنا شرکت همیشه هم دغه ویلي دي چې د زورمندانو برقونه قطع کوي ترې پیسې اخلو ولی اوس هم دا شکایت دی
نه قطع کوي موږ قطع روان دي هغه بزرمان چې بیا بل برق وصل کوي موږ سره ولې معرفي کوو نور دینه موږ سو
خلک ټول معرفي کړي
موږ دا کسان چې موږ ټول معرفي کوو مکتوب موږ ټول معرفي کړي
سره ولې هغه غوښتي
او سره ولې باندې موږ ته فهم نامې سره جوړ کړی موږ کې سره ولې به مکتوب کې دیش بلې ګلې او کو اوس یو کمیټه خاص سره ولې ته فهم نامې سره امضا شوې د تقریبا یو یو نیمه شمخ کې موږ د لسنس بیا وته یعنی موږ به سقم سره ولې نو مت ورکو زموږ هدف جمهوریت اواید دی نو موږ اختاریا ورکو نو من نشر کو بل میقته کو کدینه پسن بیا د کس نشر میګ بل برنور کی بسن ولته سامره به دیوه وی وری ا کمیته امید ان شاء الله یو مش روان میاش کی کمیته د سن ولین بوشی مخ کی ولی موږ سن ولته تقاضا دا چې تاسو یو دوسیه چې موږ لګو ما پر یو خپل پمیز باندې چې ډیر وخت واخلی راځي کمیته تعین شي اما خ لاس او پنځه ورځې دنه دنه تصفیه شي صاحب ولته بل پاس دی موږ هم ساين اخلو امید دې سره ان شاء الله سره ور دي همکار دم سره دی پولیس مو سره همکار دی موږ اکثر سای جزو کمانډان د حوزه موږ سره زی امید دې مو سره دی کومک شنو راځي
غالب سه بل موضوع دی بلنګ موضوع به خلک شي برق مصرفي او شکایت کوي چې د بل موږ ته دو میاشتن ورسره راځي ولی ما هواره بلنګ نه ورکوي ځکه هغه وایي چې دا تاوان قیمت ډیریږي او موږ باندې مصرف ډیر راځي پیسې ډیر ورکو ولی میاشت میاشت دا کار نه کوي
موږ برښنا شرکت برق خدماتی شرکت یو مالک د برښنا وزارت مالیه دی وزارت انرژي وزارت اقتصاد دی دی مسولیتونه زموږه د دې چې موږ طرحه پالیسی چې موږ جوړو بورد مزوري امغه د تطبیق امغه د عمل د خاطر موږ حاضر یو چې بل برق یو میاش تطبیق کو لیکن بشاته کې زموږه د مالکین د شرکت د خبرو منی یو دویم پارلمان ته موږ طرحه لګلی هغه به موږ سره منی دوا خلق خیال کی چې بل برق میاش جوشي دیو مصرف به کمیږي ولې چې کټګوري بندي صفر نه 200 200 سره سره نه تر هغه دمغه د دوه تر لرو یا کټګوري به کمو میاش بیاش بل در کوم دته یا یو کسان یو طرفه برق یو بل برق جوړوما منګه مزار کې د ایراد کې د ځنې هغه بل بتاویل کې امدا دوه زموږه شرط یا طرحه زموږه ومني بورډ یا پارلمان موږ به تابلو او دبن باندې
د خلکو مصرف د سره د خلکو باندې کوم تاوان چې راځي دوه میاشتو د به کمیږي
نه نه کمیږي د خلک همدم اشتباه هم دره خلک خیال کوي چې موږ بل برق چې بیا میاشتو لګما زما هغه مصرف کټګوري چې ضرب کیږي تیته ضرب کیږي ولې هر میاشت کې دا وڅ یو میاشت پسته کټګوري نول ټول لا سفانه باندې زی زو کټګوري تابلو منو چې کډری می تبدیل کو کلوټ کوم ما مجبور یم زه خو تاوان نشه کولم د سنجش د کټګوري باندې شوې دي یو سنجش موثری باندې شوې دي چې برښنا برق ولادت سونه اخلم سونه ډالر باندې اخلم سونه تبدیلی کوم د ډالر باندې سونه زیات لینه کې تخنیکی زیات
نو په خلکو باندې تاوان راسی
نه خلکو نشته نه خلک اشتباه کوي خلک تاوان خلک باندې نشته غره او زه برق دیم برښنا د برق کې 15% ګټه لري خلاص زه 15% کې هم تاسو یو ورکوما د یو ستاندرد شبکې یوټیلیټي کمپنی د برق رسانی کمپنی تاسو جهان کیو ګورئ 15% د هغه د مصرف اداري دی زموږ د برښنا 9% دی تاسو موږ مالی وګورئ یعنی 15% کې موږ هم نه هغه خپل مالی مودو تاسو یو ورکوما زه تاوان خرم سچ مصرف کې طرفه مصرف کړی دی مول تاسو فلټ طرفه جوړوم یو طرفه جوړوم مشترکین ته ورکوما مشترکین هغه مات هر میاشت بل برق تاکید کوم مشکل مات نشته لیکن تاوان خو نشه کولم ټماټو به برق اخلم د ازبکستان نه 100 روپی او تا به نه خرج کوم 3 روپی دا به تاوان کیږي برق زم ازبکستان او ازبکستان ته 2-3 روپی افغانی باندې اخلم هغه به یو یو نیم افغانی زیات د لاین تخنیکی راځي دا کیږي 150 افغانی 50 افغانی خپل 50% خپل مالیات واچا شپږ وو افغانی باندې یعنی شپږ وو افغانی اوس کټګوري باندې اوري تاسو چې ماته برق پروزي وو افغانی اته افغانی پروزي لیکن زه برق صنعتي خرصوم شپږ نیم افغانی باندې و زه برق خرصوم رهجی باندې خلک ته هغه خلک چې مصرف کم دي 2 افغانی 3 افغانی دي زه ټول تاوان کوم دي خپل درشته تاوان کی خلک ته من نشته
غالب سبي او بل هغه دا چې د خلک یو بل شکایت دا دی چې پوزینو دورو کې د بل پیسې ډیره کم راځي مثلا 1500 راځي 1000 راځي خو پوزینو دورو کې داسې دورې دي چې عینم موږ برق مصرف کړی موږ برقي وسایل استعمال کړی ولی درې سلور چند مصرف راځي دا مشکل پسې کده
دي کې دوه خبره دي یو ستنه ده چې امکان لري زمونږه میترخان اشتباه میترخانی کړی درست دقیق میتر په وخت نه ویلي دا سیمپان لري چې دغه لپاره زمونږه سیستم جوړ کړی چې هغه هر څوک چې مسول میتر دست رازی میتر خان یا وظیفه نو بس یا جزا ورکو که دوی متوجه وسی میتر خان مگوز دورهی تا بلو که ارش پک اتمیاش یو جنگشن بل جنگشن تا او امر جنگشن او میتر خان تا بلو چه دمشل کم شوی لیکن بیا یو ستونز بول خپل مشترکین سر ده مشترکین متاسفانه باز خلق میتر خان هم افغان ده و مشترک هم افغان ده هغه خیال کوي چې زه یې امیتر خان ته پیسې ورکوي چې زما بل بر کم ولیکه امیتر خان هم پیسې اخلي که هغه کوم غرفتي وظیفوي راز نه یا حرام خوري کوي یا څه کوي نو هغه کس بیا امیتر ته کم مصرف ورته لیږي لیکن بل امیتر خان چې تبدیلیږي هغه راځي ګوري چې نه دا 500 نه دی مصرف یې هغه ستا تېرې میاشت 1000 اوسنیم 1000 دی دیر پر اوس بل نوې راځي تا به 2000-3000 یو ځای بل بماندي نو موږ خواهش خلک نم دارې فاس که که تاسو هغه میتر خوان چې غفلت وظیفه‌ای کې غلط میتر وي یا پیسې غواړي موږ سره شریک کړئ موږ یو څلور څلوېښت شمارم لرو شکایت فیسبوک کې خپله د صفات اجتماعي کې صندوق شکایت کې هغه خلک مونږ نشانی کې تاسو کومک کې چې موږ هغه فاسدین برښنا را پکو لیکن هغه مشترکین چې موږ سره غلا کوي یا بلغ یا بر پیسې ورکوي هغه خپل د لاس ونیسي ولې چې دا پوښ دې باندې چې میتر ستا نن د کم ولیکل بل دوره کې بیت امیتاره بیت زیاديږي یو دویم خبر ده چې فاس کا اوس به سينور کې یو بیا شپاس بل برزي هغه بدل بد جری مم برزي تاول کې او دریم ده چې فاس کو خلک باز زی خپل میتر سوزي نو هغه موږ هایسترین کټګوري باندې بار چارج کوته هاو بیر اکسس نو مشکلات هم د دوه طرف نه دي لیکن اصلاحات د اړین سیستم مدیریت موږ له کوشش روان دي چې هغه اصلاح شي کار شي امید ورم شه
ډیر مننه غلف سیف کور ودان له سلام اندینه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمېر ځوانان جرأت نه لري.
د کورنۍ مشر ته وایي چې پښته دا خبره مه کوه، له دغه ځای ستا دا جرأت او دغه هغه کوم زکاوج دی دا ووژل شو، ختم شو.
بې جرأته ځوانان په ژوند کې له کومو ستونزو سره مخ وي؟
او په دې ویرېږم که خبره وکړم شاید رانه غلطه سي، کوم کار وکړم شاید رانه غلط سي.
او ځوانان څنګه خپل جرأت لوړولی شي؟
مونږ د بل چا په رابطه باندې پرته له غیرت وایي خپل ذهن کې خپل دریز لرو، دا باید لرې کړو.
دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه رویا مادومی وړاندې کوم.
بې جرأتي هغه ستونزه ده چې پایلې له ماشومتوب څخه کیږي. کله چې ماشومان په کور کې په نه خبره وهل کیږي، په مجلس کې خبرو ته نه پرېښودل کیږي، او په دې خاطر چې د مشرانو په مخ کې خبره کول بې ادبي ده، خبره یې په نیمه کې پرې کول سبب کیږي چې ډېر ماشومان چې وروسته ځوانان کیږي د بې جرأتۍ یا بې زړهتوب سره مخ شي. ځینې کسان وروسته جرأت پیدا کړي، خو ځینې بیا تر زړښته په بې زړهتوب کې ژوند کوي. داسې خلکو ته خبرې کول، پوښتنه کول او پریکړه کول په ژوند کې تر ټولو ګران کار ښکاري. لیکوال سید فخرالدین هاشمی ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر ځای پر خپلو ملګرو او اولادونو ملنډې وهي یا یې توهینوي چې وروسته د دوی د بې جرأتۍ سبب کیږي.
نامغه ځوانان او ماشومان ابتدا هم دغسې رواني ځپل شوي دي، خبرې واکم ترې اخیستل سوی او چای د نظر قدر هم نه ده کړی. هر ځوان ملګري لري، د لوبو، د درس، د ساتیري، د کېناستلو. ځینې کسان همدغه د خپلو ملګرو لخوا توهین کیږي او دې ته نو هغه ځوانان هم دې ته نه دي متوجه چې له ده سره موږ څه کوو، دغه آینده به څومره به تاثیر ولري. دغه هلکه د خبرې جرأت نه لري، شاته ځي، ماتیږي او په همدغه کې زړه ماتیږي چې دوی زما خبره نه مني، که زه څه ووایم هسې نه بېرته ماته بدې خبرې وسي، سپکې سپورې راته وویل سي، نو همدغلته بیا عایشې ته لاړه. د خلک
د ننګرهار اوسیدونکی بختی جان مراد وایي دی خپله هم بې جرأته وو او د خلکو په مخ کې یې په اسانۍ له خولې خبره نه راوته. د یې وجه دا ښیي چې د کورنۍ مشرانو یې ډېر په دې ټینګار کوو چې کشران دې د دوی په مخ کې نه غږیږي.
زه خپله د دې برخې نه ډېر ځورېدم او یوازینی لامل به دا اوسي زه خپله چې ما تجربه کړې له وړکوالي چې کله په کورنۍ کې خبرې کېته یو خبره شاید له تا غلطه اوسي، د کورنۍ مشر ته وایي چې پښته دا خبره مه کوه، له دغه ځای ستا دا جرأت او دغه هغه کوم زکاوج دی دا ووژل شو، ختم شو. که چیرته ماشوم په ماشوم وړکوالي کې څوک خبرې کوي، د کورنۍ نور غړي ولو دا هر څومره غلط خبرو کې نور غړي تشویق کوي، ورته وایي داسې مه وایه، داسې وکړه، دغه د دې سره د دې اجرت نور اضافه کی او کچیر ته و چې دا خبره مکو بیا دسی ونه نو دا دمد غزن د اجرت چې دا ختم شو به چې درس مر کوشش کوي ولا سبای ځکه ولاړی خبرم کوي فکر دا سی راځي چې زه غلط غږیږم
دا کابل اوسیدونکو ملکه هم وایي چې بې جرأت ده او له همدې کبله په ډیرو ځایونو کې زړه نشي کولای چې خپله خبره وکړي
زه خپله بې جرأت یم ځکه زه فکر کوم هغه وړتیا چې نور خلک لري زه نه لرم او په دې ویریږم که خبر وکم شاید رانه غلط سی یا کوم کار وکم شاید رانه غلط سی نو ځان ډیر کم احساسوم ځکه ډیری وخت هغه څه چې باید وکم نه کوم
لیکوال او د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیم غنی وایي لا موضوع نه خبري یا کم مطالعه هم د بې جرأتۍ سبب کیږي
معلومات کمای په خپل د دې بایس کې چې سړی خپل جرأت له لاسه ورکړي کله کله یو مجلس کې تاسو ځئ هلته لس کسان ناست دي هغه نه کسان سره تاسو راحت یاستئ هغه یو کس چې تاسو ته تاثیر لاندې راځئ دغه کس معلوماتو کچه له تاسو څخه لوړه ده تاسو پوهیږئ چې مثلا دا یو استاد دی یا مثلا دغه خبرې تاسو نظر یې لوسته یا اورېدلی تاسو پوهیږئ چې هغه په هغه کچه چې زه پوهیږم له مانه ډېر پوهیږي چې کله کله دا خبره موږ کوو هم چې د فلاني استاد له مخې سره زه نشم کولای چې دا خبره وکړم دا بې جرأتۍ په دې باندې کمیدلی شي چې موږ خپله مطالعه قوي کړو او هغه موضوع کې چې مثلا غواړو وغږېږي له مخکې هغې څخه ته آمادګي ولرو بیا کولای شو چې دا بې جرأتۍ له منځه یوسي
ګل بلوڅ چې د بې جرأتۍ له پړاوه راوتی وایي دا په کور کې تمرین کاوه او ورپسې استادانو یې هم تشویق کړ چې اوس په هر ځای کې په جرأت سره خپل نظر بیانوي او خپله پرېکړه کوي
زم د دې ستونزې سره مخ وم بیا مې موږ هغه وخت په کوټه کې او ورځپاڼې زیاتې وې بیا مې هره ورځ ورځپاڼې اخیستلې او کوم بیانونه چې راتلل هغه مې په لوړ آواز په خپل اتاق کې په کور کې لوستلی مې بیا آهسته آهسته په مکتب کې استاد هم پلار هم وڅولم چې زه سټیج ته پورته سم خبرې وکم او همداسې چې ډېر کسان ناست دي د شرم احساس ونه کړم خبرې وکم که غلطي وي که سمې خو باید خبرې وکم او د همدې څو تمرینونو له وجې بعد بې جرأتۍ مثلا نوره ختمه شوه
په ټولنه په ځانګړې توګه په ښوونیزو مرکزونو کې د درس ترڅنګ نور فعالیتونه کول هم ماشومانو او ځوانانو ته جرأت ورکوي په جلال آباد کې د بی بی زینب لیسې دوه زده کوونکي په همدې اړه راته غږیږي چې دوی ته د سټیج په سر تمثیل او ترانو څومره ګټه رسولې
نوم مې سحر صفه ده او زه په خوا په مکتب کې نتاقم او اوس د تمثیلي پارچې او ترانې سره یم په خوا چې موږ مکتب کې وو هلته به موږ دا ډېر خلک وراتل کنه موږ دومره بې جرأت نه وو او دا زما ټول ملګري چې دوی ټول هم با جرأت دي ډېر همدغه جرأت دی چې موږ نن سبا یو څه زموږ څخه جوړیږي ما ته د دې ګټه رسوي چې زه با جرأت شم او زه د خلکو په مخ کې خپل احساسات بیان کړم او ما چې کله نتاقي کوله ما خپل هر یو خبر نه بعد یو شعر درلودو او ټول مې په یاد دي
نوم مې سنبل ساده صافی ده کله هم ترانه وایم او کله هم تمثیل کوم ډېره زیاته تشویق کړې ما مور او پلار مې راته ویلي چې ته باید یو غټه ډاکټره اوسې او یو ډېر غټ زړه لرې او با جرأت یې وایي داسې شیانو سره شوق هم لرې وایي شوق چې لرې وایي کوې
د سید فخرالدین هاشمی په باور که ماشومان او ځوانان د دوی د نظرونو او کارونو په خاطر محکوم نشي او اجازه ورکړل شي چې هغوی هم خپل نظر شریک کړي په راتلونکي کې به دوی بې جرأت نه وي
یو مسله که د کوري هغه کې دوی مرغه کوم چې مثال ته یقین وکړه کله کله داسې روغه مشوره ماته راکړي چې زه خپل حیران یم چې دوی ګوره دا څنګه داسې کېدلی شي که نه دوی خپله د دې صلاحیت پیدا کوي چې د ښه بد تمیز پیدا کړي خو که موږ ونه ټکو د خبرې واک ترې وانخلو
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي
دا چې د بې جرأتۍ عوامل کوم دي او ځوانان څنګه د بې جرأتۍ له حالت څخه ځان راستلی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
استاد یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې جرأت نه لري علت یې څه ده دوی ولې بې جرأت شوي دي
زک ترتیب سره وایم لمړی د مخکنی عمر زمونږ هر ډول ستیر سوی وي زمونږ په اراده او تصمیم او پرتلونکې یو خاص تاثیر لري. نو که تیر عمر زمونږ زیک تیر شوی وي، قید او محدود تیر شوی وي، ځپل شوي واوسو، دا شخص د دې ټول وضعیت نه په تاثر سره هغه لازم غبرګون چې باید وښیي چې موږ هغه جرأت وایو ورته هغه نشي ښودلی. یو دا ده. دوهم دا ده چې هر یو کس په خپل وجود کې دننه د نورو په رابطه تصویر لري، فکر لري، باورونه لري او قضاوت کوي. هغه کس چې جرأت نه لري هغه د نورو نه داسې متاثر سوی وي چې د نورو په ځای د خپل ذهن منځ کې د خپل ځان سره جنګ کوي. مخکې له دې چې بل څوک ورته ووایي چې ته ولې داسې کوې، دی وایي که دی ماته ووایي چې ولې داسې کوې، په هغه صورت کې دی غبرګون نشي ښودلی. بل دا دی چې د محیط او د چاپېریال په رابطه باندې د هغه کسانو چې کم جرأت دي یو خاص باورونه منځ ته راځي ورته. مثلا دوی په تغیر باندې ډېر باور نه لري، دوی په لومړیتوب باندې ډېر باور نه لري چې دی لومړی واوسي، دی باید اطاعت وکړي، په دې ډېر باور لري، په لارښوونه او رهبرۍ باندې ډېر باور نه لري، نشي کولی د خپل ځان په رابطه باور وکړي چې زه کولی شم لارښوونه وکړم، زه کولی شم مخکې واوسم، زه کولی شم اول واوسم.
ځینې دا خبره هم کوي چې یو کس مثال نه پوهېږي په یو مسله کې، کیدای شي هغه هم د دې سبب شي چې دوی بې جرأته شي ونه غږېږي او ویره ورسره پیدا شي.
دوه څیزه اصل دي زمونږ د ټول ژوند په رابطه، یو پوهه ده، یو اراده ده. یعنی بعضې وخت مونږ پوهیږو نیشو ترسره کوی، د عمل کولو توان نشته. بعضې وخت مونږ د عمل کولو توان لرو، د پوهېدو توان نشته، نه پوهیږو په باندې چې څنګه ترسره کړو. دا دواړه صحیح دي په خپل ځای کې، دواړه ځای کې شته، یو اړخیز نه دی. مګر دا چې څوک تشخیص کړي چې په یو کس کې پوهه شته عمل یې نشته، نیسي کولی، یا برعکس دی. اما په عموم کې زمونږ انسانانو د حل لارې معمولا یا دې پورې راګرځي چې معرفت دی بنیاد، نه پوهیږو پرې، د پوهې مشکل دی، آگاهی په رابطه نشته، یا دې پورې راګرځي چې پوهه شته ترسره کوی یې نسو. مونږ په دغه دواړو برخو کې د کوچنیوالي نه باید د خپلو هیوادوالو سره او کورنۍ غړو سره دا مرسته وکړو چې دوی هم وپوهېږي، هم یې وشي ترسره کولی. داسې کسان چې دا دواړه اعتدال لري، جرأت هم درلودلی شي.
یو څوک چې په دغسې یو حالت کې وي چې فکر کوي بې جرأته دی، نشي غږېدلی، یا څه غوښتی نشي، یا یو پرېکړه کولی نشي، څه باید وکړي او څنګه له دې حالت ځان راوباسي؟
اول پروګرام چې یعنی پیل چې دی رواني دی، خپل رواني حالت کې باید تغیر راولي سړی. یعنی په ذهن کې او په احساساتو کې زمونږ ځینې غوټې دي او ځینې موانع او خنډونه دي، هغه باید لرې کړي. د مثال په توګه مونږ د بل چا په رابطه باندې پرته له هغې چې هغه راته ووایي خپل ذهن کې خپله دریز لرو، دا باید لرې کړو. او بل دا چې مونږ فکر کوو چې مونږ باید مونږ کلیګرا او مخته یو، ذهنونه مو همداسې دي، زه باید ټوله خبر وکړم، زه باید ټوله مسله حل کولی اوسم، زه باید تر ټولو ډېر ښه کار وکړم. دا نسبیت باید ومنو. کېدای شي زمونږ کار نقص ولري، کېدای شي زمونږ خبره غلطه وي، کېدای شي زمونږ پوهه غلطه وي، ناقصه وي. او په دې باندې د دې پرته چې چاپېریال له باندې اعتراض وکړي، زه خپل ذهن کې د ځان سره حل کوم چې که اعتراض هم څوک راباندې وکړي خو حق دی مثلا نه لري، نو اعتراض څوک وژني نه، هېڅ فرق نه کوي. د جرأت پیدا کولو لپاره نسبي وضعیت ډېر مهم دی. بل دا دی چې د نورو پورې مربوطه ده دا خبره. نور کسان، نور چې کله درناوی درته ونه کړي، نور چې کله درته مجال درنه کړي، نور چې درته فرصت درنه کړي، نور چې د خبرې وانوري او لږ تر لږه غلطې خبرې دي هم وانوري څوک درنه، په داسې فضا کې هم داسې شرایطو کې سره واقع کېږي چې څوک ونه شي کولی خپلې خبرې وکړي، یا خپل غبرګون وښیي، یا اراده اعمال کړي خپله. نتیجه دا چې نور هم باید، زموږ ملګري هم باید، هغه کسان سره موږ ډېر ارتباط ونیسو چې زموږ خبرو ته درناوی لري، راته وخت راکوي، خبرو ته مې غوږ نیسي. د یو انسان په صفت په یو معتدل فضا کې روانې باور لري. دغه ځایونه که بدل کړو، خپل د اړیکې بدل کړو، یو څه د دې مجال پیدا کېږي چې جرأت کې خپل تغیر راولو. سن هم پکې تاثیر لري، جنسیت هم تاثیر لري، کورنۍ هم تاثیر لري، جغرافیه هم تاثیر لري. ښاري وضعیت کې یو ډول دی، کلیوال کې بل ډول دی. له سنی اړخه هر څومره چې کوچنیوالی کې دا مجال سړي ته مساعد شي، ډېر ښه به جرأت وده کوي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګې د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولرئ.
خو خراب ورو دنګې میدان ته د وټلو موسم دی، پرو دنگے میدان تے دے وڈلو موسم دے، یہ دے کرکٹ چا ظلم پیا دے ولولو موسم دے، یہ دے کرکٹ چا ظلم پیا دے ولولو موسم دے. چپو ہوا کے در نخلا تنیس
شي لو با احساس وړي او لو با بے اخلاص نشي د بل مرغي چې په هوا کې د مخلاص نشي د ډنګو غرو نو ګور بتانا د هم لو موسم دې د هم لو موسم دې يې فکر کې چل دل مو بیا د ول ول موسم دې chardal mobya de walwa lo motam de laka shahiye padeyashna aatman ke wara pawe tor tor zarbu bairak poton jahan ke wara chardal mobya de walwalo mosam de ye dekher ke chardal mobya de walwalo mosam de ਮਾਨੋ ਲਾ